د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دی ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وائس آف امریکا دی با خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د جنوري لومبنۍ نیټه ده د دیوا خبری خبرونه کې در تازه سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خلاول خوښي د خبرونو سرټکو ته د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری ویلي حکومت د ترهګرو مقابلې ته تیار دی او عہد لري چې ترهګرو ته به ماتې ورکوي بلخوا د پاکستان فوزوای د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې امنیتي ځواکونو د ترهګرو پر ضد عملیات کړي چې پکې یو فوزي عسکر او څلور ترهګر وژل شوي دي د دې نه علاوه په لکی مروت کې هم د پولیسو په یو چوکۍ ترهګرو په برید کې د یو پولیس عسکر او د یو ترهګر د وژلو رپورټونه دي د یونامه د پاره ابوري مشر مارکس پورسل نن د اتوار په ورځ په کابل کې د طالبانو نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفي سره لیدلی هغه د طالبانو نه غوښتنه کړې د ښځو په کار کولو او زده کړو لګول شوي بندیزونه دې ختم کړي او د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی د نوي کال په موقع په یوکرین د روس د میزایل حمله غندنه کړې ده په خپل ویډیو پیغام کې زیلنسکی ویلي ترهګر ریاست به معاف نه کړی شي او کمو خلکو چې د دغه حمله حکم کړي او چا چې دغه حکم منلی هغوی ته به معافي ور نه کړی شي سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسئ وړاندې کوسته خبرونو تفصیل د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بھٹو زرداری وای حکومت د ترهګرو مقابلې ته تیار دی او اراده لري چې ترهګرو ته به ماتې ورکړي کراچۍ کې وی دستوري تا خپل وینا کې هغه د ملک په پخوانی وزیر اعظم او د طریق انصاف په مشر عمران خان سخت نیوکې کړي او تورې پی لګولې چې کله د هغه حکومت و نو ترهګرې د زندانونو خوشي کړي دي بلاول بھٹو زرداری ویل د پیښور په آرمی پبلک اسکول تر سره شوی ترهګریز برید کې ککړ ترهګر د زندانه خوشی شوی دی او وس په ترکی کې ناستی او لچرونه ورکی د هغه اشاره د تحریک طالبان پاکستان په خوانی ویان احسان الله احسان توا بلاول بھٹو ویل چې کوم ترهګرو ته فوز په خپل درنو قربانو ماته ورکړی و عمران خان په خپل حکومت کې هغه بیا په خپو ودرول خوای حکومت با د ملک په سلامتی سازباز نه کوي او دغه ترهګرو تبا ماته ور کوي خو تیره هفته د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په خپل یو ټلویزیون مرکه کې ویلی وو هغه د فوز په خوانی سرلخکر جنرال ریټایرډ قمر جاوید باجوا ته ویلی وو چې د ترهګرۍ پیخي زیاتې دي شي او په کار د مونږ محتاط پاتې شو او نن د دې په میرلی او میران شاه کې د طالبانو بیرغونه لګول کیږي په خپل د مرکه کې عمران خان پوښتنه کړې چې کله د افغانستان په پوله لګیدلې ازغنتار ماته دو نو آیا مونږ په نوو خبر خوای هغه وخت زمونږ ځواکونه په سیاسي معاملاتو کې بوخړل شوی وو یاد دی وی 13 هفته د پاکستان فوز د کور کمانډرانو کانفرنس کې هم دغه اراده خپل شوی و چې فوز د اولسي هلو په اساس د ترهګرو او ترهګری پر ضد به توپیر غامونه غستو ته اشمن دي د پاکستان د خارجه وزیر بلاول بھٹو زرداری دا خبره په داسې وخت کې کړی دا چې د پاکستان فوز وای خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې امنیتي ځواکونو د ترهګرو پر ضد عملیات کړي چې پکې یو فوزی عسکر او څلور ترهګر وژل شوی دي د خالی شنبه په ورځ فوز په خپل بیان کې ویلي دا عملیات د بنو جاني خیل سیمه کې د پټو اطلاعاتو په اساس ترسره شوی چې پکې څلور هغه ترهګر وژل شوی چې په امنیتي ځواکونو او عامو وګړو بریدونو کې ککړ وو بلخوا د خیبر پختونخوا په لکی مروت سیمه کې هم ترهګرو د پولیسو په یو چوکۍ یا پوسټ برید کړی چې د پولیس چارواکو په وینا په دې برید کې یو پولیس عسکر وژل شوی او په جوابي ډزو کې پولیسو د یو ترهګر د وژلو دعوه هم کړې ده د لکی مروت پولیس د ویاند تر مخه دا برید خالی او اتوار په منځ په شهباز خیل پولیس چوکۍ شوی دی چې پکې د تحسین الله په نوم یو عسکر وژل شوی دی پولیس وای د کاروایی په موقع یو ترهګر وژل شوی دی چې زیاتی وژل شوی ترهګر په امنیتي ځواکونو د سی ټی ډی بنو په مرکز او لکی مروت کې په پولیسو تر سره شوو بریدونو کې ککړ وو د دې برید ذمہواری وسپورې په سمدستي توګه چا په غاړه نه داغستی خو په نږدې وختونو کې خیبر پختونخوا کې په امنیتي ځواکونو چې څومره ترهګریز بریدونه شوي هغې کې د زیاترو ذمہواری تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی هغه د خیبر پختونخوا په 400 کې هم د یو پولیس عسکر د وجنی رپورټونه دي خو د دې تفصيلات لار روان دي د یونامه د پاره ابوري مشر مارکس پوتزل نن د اتوار په ورځ په کابل کې د طالبانو نائب وزیر اعظم عبدالسلام حنفي سره لیدلی دي د ملاقات په موقع هغه ویلي د طالبانو لخوا په خزو د کار بندیز په ملیونونو افغانانو ته زیان اړوي هغه د طالبانو نه غوښتنه کړې د ښځو په کار کولو او زده کړو لګول شوي بندیزونه دې ختم کړی شي په خپل ټوئیټر یونام لیکلی دغه ګامونو سره په میلیونونو افغانانو ته خزو نارینه او ماشومان ته د انتهایی ضروری امداد لار نیول کیږي. بلخوا په یو ټویټ کې په افغانستان کې د یو این وومن څنګه هم ویلي په افغان خزو په این جی اوز کې د کار کولو بندیز لګولو یو هفته پس دوی یو سل او یو پنځوس ادارو نه پوښتنې کړې چې زیاتره پکې د ښځو په مشرۍ کې چلی دی یا د ښځو دپاره کار کولو، او موندلې ده چې په دې کې شپږ اتیا فیصدي ادارې یا خو مکمل کار نه کوي یا په عرضي توګه چلیږي، او دا ښایي چې څنګه په ښځو د کار کولو بندې سره د ژوند بچ کوونکي خدمات متاثره شوي دي. د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکي د نوي کال په موقع په یوکرین د روس میزایل حمله غندلې ده. د نوي کال په ماښام په خپل ویډیو پیغام کې زیلنسکي ویلي تر هغه ریاست به معاف نه کړی شي، او دا چې کوم خلکو د دغه حملو حکم کړی او چا چې دغه حکم منلی هغوی ته به معافي ورنه کړی شي. د روس لخوا په ټول یوکرین باندې د نوي کال په ماښام د میزایلونو باران شوی دی چې په سبب په سرخار کیف کې اته لوی چاودنې شوي دي، او چارواکو په وینا لږ تر لږه یو کس پکې وژل شوی او اتیش نور زخمیان شوي دي. د یوکرین صدر وایي په نوي کال کې به ضرور جګړه وګټي. د 2022 کال د فروری په 15مه چې روس په یوکرین باندې یرغل کړی او د هغې وروستو د دواړو ملکونو ترمنځ جګړه شروع شوې ده، د لسو میاشتو په تیرېدو باوجود لا هم روانه ده او روس د نوي کال په شپه تازه بریدونه کړي دي. د خبري ایجنسو د رپورټونو تر مخه په کیف ښار کې میزایلونو د خلکو د اوسېدو ودانۍ په نښه کړي دي چې وایي په هغې کې یو هوټل، د یوکرین محل یا ماڼۍ او د ټنګ ټکور د پروګرامونو یو حال هم شامل دی. د یوکرین په ختیځ کې د جنگ ځپلې سیمې دونیسک په ګډون په نورو سیمو کې هم د چاودنو خبرونه ورکړل شوي دي. د یوکرین د خارجه چارو وزیر دیمترو کولیبا په یو ټویټ کې صدر پوتین جنگي مجرم بللی دی، ځکه چې هغه وایي نوی کال د خلکو په وجه لمانځي. ښاغلي کولیبا وایي روس دا ځل د میزایلو په بریدونو کې د توانایي اډانې نه بلکې د خلکو د اوسېدو سیمې په نښه کړي. خو د روس دفاع وزیر سرګی شویګو هم د شنبې خالی په ورځ وویل په یوکرین کې کامیابي حتمی ده. د برتانیې دفاع وزارت په یو تازه استخباراتي رپورت کې خبرداری ورکړی چې کېدی شي روس په یوکرین کې د اوږدې فاصلې نه د بریدونو شدیدې لړۍ ته دوام ورکړي چې وایي په بنیادي توګه به د بجلۍ د ویشلو شبکه په نښه کوي. په دې رپورت کې چې د شنبې یا خالی په ورځ په ټویټر خپور شوی ویل شوي چې روس دا طریقه ځکه غوره کوي چې د یوکرین د هوایي دفاع مخه ونیسي. بلخوا د روس صدر ولادیمیر پوتین پرون د نوي کال په مناسبت په خپله دوه لسیزې واکمنۍ کې تر ټولو اوږده، یعنی د یو کم دیرش منټه وینا وکړه، او وی ویل روس به هیڅکله د لویدیځ هغو هڅو ته تسلیم نشي چې د یوکرین نه د روس د ویجاړولو دپاره د یوې وسیلې په توګه کار واخلي. همدا او تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خبری خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان پوځ وایي چې د خیبر پختونخوا په بنو سیمه کې امنیتي ځواکونو د ترخګرو پر ضد عملیات کړي چې پکې یو پوځي اسکر او څلور ترخګر وژل شوي دي. بل لور ته په لکی مروت او چارساده ضلعو کې دوه پولیس اهلکار په وسلوال بریدونو کې وژل شوي چې ذمواري یې تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی. په دغه حق لبانی د ډیو ریډیو خبریال عدنان بیټنی نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پولیس دا پیری تایدوی او وی لمړی پیښ د چارسدی ضلع په عمرزی تاړه حدودو کې شوی چې پکښې د پولیس یو اهلکار مزمل شاه په ډزو سره وژل سوی. د پولیس په وینا بل پیښ د لکی مرور شاباس خیل سیمه کې شوی چې د شپې نه وخته وسلوال د پولیسو په پوستا برید کړی او د وسلوالو په ډزو کې یو پولیس اهلکار تحسین الله وژل سوی دی. تحریک طالبان پاکستان دغه پیښو ذمواري په غاړه اخیستی. د پولیسو په وینا تیر کال خیبر پښتونخوا صوبه کې یو سل نه زیات د پولیس اهلکار او افسرانو ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په عین حال کې د پاکستان پوځ وایي د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې پکښې یو پوځي عسکر او څلور ترهګر وژل شوي دي. د خالی شنبې په ورځ پوځ په خپل یو بیان کې ویلي د عملیات د بنو جاني خیل سیمه کې د پټو اطلاعاتو په اساس ترسره شوي چې پکښې څلور هغه ترهګر وژل شوي چې په امنیتي عسکرو او عامو وګړو بریدونو کې ککړ وو. خو پوځ دغه دعوې چې ثبوت نه دی وړاندې کړی. پوځ دعوه کړي چې د عملیاتو پر مهال د ترهګرو د ولکې څخه وسلې او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کړي دي. د پوځ په وینا د عملیاتو پر مهال ترهګرو ډزو کې د محمد وسیم په نوم یو پوځي عسکر وژل شوی. چې تړاوی د خیبر پورې سیمه سره وو. پرون د خالی په ورځ د پاکستانی رسنیو د هیواد د کورنۍ چارو وزیر رانا ثناءالله لکول دعوه کړې وه چې امنیتي ځواکونو بنو کې ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کولو تبیانې فرېته. خو د بنو سره تړونکي د قومي اسمبلۍ مرستیال سپیکر زاهد اکرم دورانی ویلي وو بنو کې هیڅ ډول پوځي اپریشن یا عملیات نه کېږي شي. روانه میاشت د خیبر پښتونخوا په بنو لکه مروت جنوبي او شمالي وزیرستان ترڅنګ بلوچستان صوبه کې د پاکستان په امنیتي عسکرو یو شمېر بریدونه شوي. سپکشي د پاکستان پوځي افسرانو په ګډون ګڼو عسکرو ته مرژبلې افشتې دي. په 13 دسمبر په بنو ضلع کې وسله والو د سي ټي ډي اهلکارو مرکز یرغمل کړی و او بیا په 14 دسمبر په دغه مرکز پوځ عملیات کړي وو. په دغه عملیاتو کې د پاکستان پوځ د 4 عسکرو په تاوان د 25 وسله والو د وژلو دعوه کړې وه. خو اخواته تحریک طالبان پاکستان په دې عملیاتو کې بیا تر 30 زیاتو پاکستانی عسکرو ته د مرګ ژوبلې اړولو ویلي وو. هم په 13 دسمبر د بنو سره جوختې پرتې لکه مروت ضلع کې په یوه پولیسو تاړه وسله وال برید شوی وو. په دغه برید کې پولیس وایي 15 پولیس اهلکار وژل شوي او 3 نور ژوبل شوي وو. د جمعې په ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان نېشنل سکیورټي کمیټې یا قومي سلامتیا کمیټې غونډه شوې او پکې ویل شوی ټول قوم ترهګرۍ او د ترهګرو پر ضد په یو بیانیه متحد دي او د ملک امنیت چیلنج کوونکو ته به کلک ځواب ورکولای شي. د سرکاري خبری ادارې ای پی پی تر مخه په غونډه کې مرکزی وزیران، پوځي مشران او استخباراتي چارواکي موجود وو. په ملک د امنیت او اقتصاد په اړوند حال حوال وړاندې کړی شوی وو. وی چې د برنامه چارو وزیر مملکت غونډه ته په افغانستان کې د حکومت طالبانو سره د رابطو په اړوند حال حوال ویلای دی. په خبر کې ویل شوی دی ملي امنیت غونډه به په 2 جنوري روانه وي او د سفارشتونو په رڼا کې به نورې پریکړې کولای شي. ادران بیٹنای دیفا بنو
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلال بھٹو زرداری وایي چې حکومت د ترهګرو مقابله ته تیار دی او هود لري چې ترهګرو ته بماتې ورکړي. کراچی کې یو دستوري تخپل وینا کې هغه د هیواد په پخوانی وزیر اعظم عمران خان په حکومت باندې سخت نیوکه کړي او تورې پورې کړي چې کله د هغه حکومتونو ترهګر یې زندانونو خوشي کړي دي. په دغه حق لبانې نور تفصیل تاسو ته زموږ همکار عدنان رشید وړاندې کوي.
بلال بھٹو زرداری ویل د پیښور په آرمی پبلک سکول کې ترسره شوی ترهګریز برید کې ککړ ترهګر زندانه خوشی شوی او اوس ترکیه کې ناسته او لکچرې ورکوي. د هغه اشاره د تحریک طالبان پاکستان پخوانی ویان احسان الله احسان تبا چې په کال 2018 کې د ضرب عضب عملیاتو په محل یې ځان په واسطه تسلیم کړی وو او د پوځ په ولکه کې وو. خو بیا په 2020 کې پوځ دعوه وکړه چې هغه د پوځي زندان نه تښتېدلی دی. د احسان الله احسان په خوشی کېدو نن هم د پېښور په آرمی پبلک سکول شوي ترهګریز برید کې د وژل شوي ماشومانو کورنۍ او څېړونکي پاکستان کې د پوځ په کردار شکونه کوي او د هغه د خوشی کېدو تر شا د پوځ لاس بلي. خو احسان الله احسان او پوځ دواړه دا تورونه ردوي چې ګینې هغه پوځ خوشی کړی دی. ښاغلی بلال بھٹو وویل چې کوم ترهګرو ته پوځ په خپلو قربانو ماتې ورکړې وه، عمران خان په خپل حکومت کې هغوی بیا په خپل خپو ودرول. خو وای دا حکومت به د هیواد په سلامتۍ ساز باز نه کوي او دغه ترهګرو ته به ماته ورکوي. څېړونکي وایي پروس کال چې د عمران خان په حکومت کې کله پاکستان د افغان طالبانو په منځګړیتوب ټي ټي پي سره افغانستان کې د سولې مذاکرات پیل کړل، نو د دغه مذاکراتو په نتیجه کې ټي ټي پي وسلوال پاکستان ته راننوتلي او اوس یې حکومت د قابو کولو په چل نه پوهېږي. خو تېره اونۍ عمران خان په خپله یو ټي وي مرکه کې ویلي وو هغه د پاکستان د پوځ پخوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوه ته ویلي وو چې د ترهګرۍ پېښې زیاتېدی شي او باید موږ محتاط پاتې شو. او نن دا دی په میرعلي او میرانشاه کې د طالبانو بیرغونه لګولی کېږي. په خپله دې مرکه کې عمران خان پوښتنه کړي چې کله د افغانستان په پوله لګېدلی ازغن تار ماتېدو آیا موږ پرې نو خبر. عمران خان تور لګوي چې هغه مهال زموږ ځواکونه په سیاسي معاملاتو کې بخ کړل شوي وو. د ترکی سکالرانو او طالب علمانو سره ټیلی انلاین خبرو کې هم عمران خان ویلي وو د ده حکومت د افغانستان نه نږدې 30,000 کسانو پاکستان ته په بیرته راستنېدلو کار کولو چې په کې د 15 تر 10,000 پورې وسلوال هم شامل وو. وای د پاکستان نوی حکومت دغه لوري ته پاملرنه ونکړه. د پېښور پوهنتون جرنالیزم څانګې استاد ډاکټر سید عرفان اشرف وی او اے ډیوه ته ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د راتګ سره او د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو په وخت دغه وسلوالو ډلې غړي پاکستان ته رانوتلي چې له امله یې د ترهګرۍ پېښې زیاتې شوې. د ښاغلي عرفان اشرف په وینا ټي ټي پي پاکستان ته نه ده راغلي، بلکې د پېښور پخوانی کور کمانډر فیض حمید د فارمولې لاندې هغوی ته اجازه ورکړل شوې چې تاسو پاکستان ته راشئ او افغانستان پرېږدئ او دلته پاتې کیږئ. نو دا چې پاکستان غواړي چې دوی دلته پاتې کیږي، نو دا وسله والې ډلې به هم هغه کارونه کوي چې د کوم په بنیاد دا ډلې جوړې شوې دي. ډاکټر عرفان اشرف زیاتوي په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به ریاست ته په دې اړه خپله تګلار بدلول وي. تیره اونۍ د پاکستان د فوج د کور کمانډر کانفرنس کې ویل شوي وو چې فوج د ولسي هیلو په اساس د ترهګرو او د ترهګرۍ پر ضد بې توپیره ګامونه اخیستو ته ژمن دي. خو د شمالي وزیرستان څخه د قومي اسمبلۍ غړی او د قومي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ وی او اے ډیوه ته ویلي وو ستونزه دا ده چې پاکستان په ښکاره یوه خبره کوي او په عمل کې بل څه کوي، او تر څو چې د ترهګرۍ پر ضد تګلاره کې روڼتیا نه وي راغلي، ترهګري او ناامني به نوره هم سیوا کیږي.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبرونه ته غوږی. خپلواک سرنیز ادارې سنټر فار ریسرچ اند سکیورټی سټډیز خپل کلنی راپور کې ویلي دي چې کال 2022 کې د پاکستان دننه د ترخګری 306 او یا پیخې رامنځته شوې دي چې پکې 202 امنیتي اهلکار وژل شوي. په راپور کې راغلي چې په دغه 306 او یو حملو کې د 50 بریدونو پلا پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پی داعش او بلوچستان لیبریشن آرمی په غاړه اخیستې. په دغه حق له نور تفصیل د ډیو رادیو خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
د خپلواک څېړنیزې ادارې سنټر فار ریسرچ اینڈ سکیورټی سټډیز په کلنی رپورٹ کې ویل شوی چې په دې حملو کې د زیاتره پړه لا قانونه تحریک طالبان پاکستان داعش او بلوچستان لیبریشن آرمی په خپل غاړه اغستې ده. د رپورٹ تر مخه تیر کال 2022 کې د امنیتی ځواکونو لګ تر لګا 202 اهلکار وژل شوی دي چې پکې تیر کال دسمبر میاشت کې رامنځته شوی سلويخ وجنې هم شامل دي. د سیاریسس د رپورٹ تر مخه کال 2022 د ترهګرۍ ټولې 306 اویا حملې ریکارډ کړې شوې دي، خو رپورٹ زیاتوي چې په دې کې لا قانونه ګرځول شو ترهګر ډلو یوازې د 50 بریدونو ذمہواری قبول کړې ده. د وایس اف امریکا ډیو سره په دې کلنی رپورٹ خپل څېړنه کې د سی آر ایس ایس څېړنکار محمد نفیس وای د طالبانو پاکستانی ډلې ټي ټي پی سره تیر کال د خبرو او ډزبندۍ باوجود د تشدد په پیښو کې 44% اضافه شوې ده، او دا په ګوته کوي چې کل راهسه په افغانستان کې طالبان واکمن شوي دي. نو په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښو کې تر خطرناک حد پورې اضافه راغلی ده.
کاونټر ټیرریزم کې جو آپریشن ہے سیکیورٹی کے، اس کے نتیجے میں جو جن کا صفایا کیا گیا ان کی تعداد ان لوگوں سے کم ہے جو دہشت گردی کی نظر ہوئے ہیں.
هغه وایي د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د ترهګرو پرتله امنیتي ځواکونو ته زیاته مرګ جوړه اوښتې ده. دغه عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو او عام وګړو په ګډون 1401 کسان وژل شوي دي او یوازې 302 ترهګر وژل شوي دي، او دا د امنیتي ځواکونو په طریقې کار او توان پوښتنې راولاړوي. د سی آر ایس ایس په رپورٹ کې ویلي شوي چې تیر کال نومبر میاشت کې د ټي ټي پی لخوا د حکومت سره د کړې ډزبندۍ ختمولو سملاست روستو په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ او تشدد لړۍ پیل شو، او په دې کې یوازې د دسمبر په میاشت کې د 600 زیاتې حملې هم ریکارډ کړې شوې دي. په رپورٹ کې ویل شوی چې د محل په خیبر پختونخوا کې د تشدد په پیښو کې غیر معمولی اضافه شوې و. رپورٹ زیاتوي چې د محل خیبر پختونخوا کې د تشدد په پیښو او مرګ جوبله کې 100% اضافه لیدل شوې، او د مړو تنانو شمیره 903 رسیدلې چې د کال 2021 په مقابله کې 44% اضافه ښایي. د سیاریسز د رپورٹ تر مخه دے محل د تشدد په ښکار شو تنانو کې عام خلک او د امنیتی ځواکونو سرتیری شامل دي او دوی ته د اوختي مرګ جوبلې کچا 25% ده. خو رپورٹ وایي چې تیر کال 2022 کې رامینځته شوې ټوله مرګ جوبله کې ترهګرو ته 38% زیان رسېدلې دي. د سی آر ایس ایس په رپورٹ کې ویلي شوي چې په بلوچستان صوبه کې یاغي ډلو 14 لوی بریدونه کړي چې د زیاترو نخه امنیتی ځواکونه ول او د دې بریدونو په نتیجه کې 3 کسان وجل شوي دي او د بلوچستان لیبریشن آرمی سره تړلې یوې زنانا تیر کال اپریل میاشت کې په کراچۍ پوهنتون کې هم ځانمرګي برید کړو چې پکې 3 چینایي استادان او یو پاکستانی ډرایور وجل شوي وو. په اسلام آباد کې د امنیتی چارو د سیړنیزې ادارې فاټا ریسرچ سینټر سیړنکار منصور خان مسید دیوته وای دا اندېښنه وه که امریکا د افغانستان نه وځي نو په پاکستان کې به د تشدد کچه یو ځل بیا سیوا شي او وایي دا اندېښنې رښتیا شوې.
نور دا دی چې دا شی هم به مخکې نور هم دا خبره سراغه کیږي خرابیږي. با
د سی آر ایس ایس په رپورٹ کې د نوي کال 2023 پر مهال هم د تشدد او ترهګرۍ په پیښو کې د اضافه امکان ښودل شوی او رپورٹ وایي چې د تیر یوې لسیزې پیټرن ته په کتو ویلی شي چې سږ کال به هم امنیتی ځواکونه خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبې د تشدد د خطر سره مخامخ وي. د سی آر ایس ایس د رپورٹ په اخر کې ویلی شوی تر څو چې ترهګر ډلې په افغانستان کې خوندي جالې لري نو تر هغه به په پاکستان کې امنیت ته پیښ ګواښونه او ننګونه پر ځای وي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د وایس اف امریکا دی رادیو خبرونه له هم دوام لري. سیرونکي وايي په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته په پاکستان کې وسلوال مضبوط شوي او کال 2022 کې ټي ټي پي خپل عملیات زیات کړي دي. سیرونکي زیاتوي چې د مذاکراتو په وخت وړاندې جدا شوي ډلې بیا راوځي شوي او تنظیمي ډانچه یې مضبوطه شوې ده. په دغه حق باندې د ډي رادیو خبريال ارشد مومن نور تفصیل د پیښور نه وړاندې کوي.
په کال 2022 کې تحریک طالبان پاکستان د 308 بریدونو دعوه کړې ده. تر ټولو زیاتې ذمہواری یو کم اویای د دسمبر په میاشت کې منلې دي. د ساوت ایشین ټیررزم پورټل نومې ویبپاڼې تر مخه تیر کال پاکستان کې 308 د ترهګرۍ پیښې شوې چې پکې 900 تنان وژل شوي دي. په دې کې تر ټولو زیاتې 100 پیښې په خیبر پختونخوا کې شوي دي. سیولونکی وای په دې سیمه کې د امنیت وضع په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته خراب شوې ده. سیولونکی او خبريال ابتهار پر دوست دی وته ویل
کال 2022 کې چې کوم سچویشن چې ده جوړ شوې ده نو دا څه څه لکه غیر یقیني چې ده هغه صورت حال نه و بلکې دا یو ایکسپیکټډ خبره و چې په افغانستان کې دننه چې کوم حالات جوړ شوي او د طالبانو یو حکومت چې ده هغه راځي به داغه سن اساسات بچ دے د دې خطې باندې زه غبروز نو هغه سره په پاکستان باندې نه بلکې سنټرل ایشیا او په ایران کې هم داغه اوس دې هغه سرات چې دی هغه اصل چې دی هغه شو.
په کال 2022 کې تر ټولو خونړی ځانمرګي برید د پېښور قصه خانه امام بارګا کې شوی و چې د شپېتو نه زیات تنان پکې وجل شوی و. په سلورم مات شوی د دغه برید ذمہواری دایش خراسان ډلې منلې و. دې ترڅنګ په کال 2022 کې په امنیتي ځواکونو بمی چودنی او ځانمرګي بریدونه شوي. ځینې مشران د امن کمیټو په خواني غړي او سیاسي کارکونان هم د وسلوالو په نخو. په کال 2022 کې د حکومت او ټي ټي پي ترمنځ مذاکرات هم روانو او وخت په وخت د دزبندۍ اعلان هم کېدو. بیا د نومبر په 18 نیټه ټي ټي پي د دزبندۍ ختمولو اعلان وکړو. دا مذاکرات د افغان طالبانو په منځګړی توپ کېدو. سیړونکو وایي د مذاکراتو په وخت ټي ټي پي د تنظیم نه جدا شوې ډلې بیا راوځي کړي او د مذاکراتو په دوران د بریدونو توان نور هم سیوا کړي دي. سیړونکو خبريال حق نواز دی وته ویل
مذاکرات شروع شو نو د حکومت لخوا کارویان د وسلوالو خلاف بیخی د نش برابر شوی. هغه سره دغه وشو چې تګ را تګ په یو بل باندې بریدونه نه کېدل او طالبانو باقاعده په رسمي توګه داسې اعلانونه وکړل چې که فرض کوم په یو بل بریدونه نه کو نو موږ تګ را تک کول شو هغه تګ را تک دا کار وکړو چې د هغې په خپل منځ کې رابطې زیاتې شوې په پاکستان کې دننه هم بل هغې خپل کسان د یو ځای نه بل ځای ته هم ولېږل نو مذاکرات خو وشو خو مطلب هغې سره سره هغې بیا دومره په طاقت کې راغل چې نن بیا د ملک او د خاص کر د خیبر پختونخوا بلوچستان کې چې د مخکې نه حالات داسې خډیر ښه نو هغه به نور هم خراب شي.
د پاکستان د قومي سلامتیا کمیټې د وزیر اعظم شهبا شریف په مشرۍ کې د جمعې په ورځ په غونډه کې په خیبر پښتونخوا کې د تشدد وروستیو پیښو او د وسلوالې ډلې تحریکي طالبان پاکستان په فعالیتونو یې غور کړی دی. د کمیټې د غونډې په اړه حکومتي اعلامیه کې ویل شوي وو چې استخباراتي ادارو غونډې ته په ملک کې د امنیت د عمومي صورت حال او د امن او امان لپاره اخیستل شوو ګامونو حال تیر کړو. په وروستیو کې پوځي او حکومتي چارواکو ویلي ترهګرۍ ضد جګړه کې ځایي خلکو او د امنیتي ادارو اهلکارو قرباني ورکړې دي. دوی به چاته هم اجازت ورنه کړي چې د ترهګرۍ ضد لسته راوړنې ګډې وډې کړي. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د پاکستان په بلوچستان صوبه کې په کال 2022 کې د څېړونکو په نظر د ترهګرۍ په پیښو کې 11% اضافه راغلې ده. په دغه حق لبانی د ډیوه رادیو خبریال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته د کوټې څخه وړاندې کوي.
د کورونا چار وزارت ویل چې تر ټولو زیاتې د نامنې پیښې په مکران ډیویژن کې، اتاویا په سوی ډیویژن کې، شپږویشت په کلات کې، اووه شپېته په کوټه کې، یو پنځوس په نصیر آباد کې، دیارلس په رخشان ډیویژن کې، دیارلس په ژوب ډیویژن کې اته پیښې راپور شوي دي. تر دوه سوه اویا زیات کسان وژل شوي دي. څلور ځان وژونکي بریدونه په کوټه، نوشکي، پنجګور کې ترسره شوي دي. د ادبي وژنو شپږ اویا، د مځکني مین اته شپېته، د لاسي بمونو پنځه اتیا، د راکټونو نه او دیارلس نورې پیښې راپور شوي دي. د کورونا چار وزارت ویي چې تر ټولو زیات بریدونه پر ملیشه کوو پنځه اتیا ترسره شوي دي، چې شپږ څلوېښت عسکر وژل شوي دي، دیارلس ټپیان شوي وو، او یوازې د ستمبر تر میاشتې پورې پر پولیسو باندې څوارلس بریدونه ترسره شوي وو. پر نورو امنیتي ادارو باندې څوارلس بریدونه شوي دي چې د دوی څلېرویشت عسکر وژل شوي دي. پر لیویزو باندې یولس، پر عادي وګړو باندې شپېته بریدونه شوي دي. د کورونا چار وزارت ویي چې په 2022 کې د 2021 په پرتله باندې د ترهګرۍ پیښې 11% زیاتې شوي دي. ځایي خبریال امین الله پترت ویي چې د حکومت لپاره تر ټولو د تشویش وړ خبره دا ده چې اوس په مکران ډیویژن کې هم د مزار بلوچ په نامه باندې د تحریک طالبان سره ملګري شوي دي.
نو حالات د بلوچستان غ سم نه معلومیږي چې بلوچ کم ازادي غوښتونکو ډلې دي، هغه په بلوچستان کې نور زیات منظم سوي دي، په زیات تعداد باندې چې د دې ملټنټس په مختلفو علاقو کې خپل فعالیت شروع کړی دی. پاکستانی انټيليجنس ارو د لپاره دا یو چیلنج دی چې کم وسلوالې ډلې دي مختلف نمودي هغه هم خپل تیاری نیولې دي. 2023 کال چې دی، دا نوې کال چې دی، د بلوچستان کې د امن او امان په حواله باندې سم نشکاری، یو کړکیچن کال شکاری.
د بلوچستان صوبایي کابینه له مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په نېشنل فاینانس کمیشن کې دی د بلوچستان د صوبې د امنیتي وزیر لپاره د خیبر پښتونخوا په شان باندې یو فیصد برخه دی ځانګړي کړي. سیاسي څېړنکار عظیم کاکړوی چې د پاکستان اقتصادي حالات ډیر کمزورې دي او نه صوبه دغه پیسې پر کولای شي.
زموږ د سکیورټي په مټ کې د امن او امان د پر لاند اورډر د پر تقریبا د بلوچستان په پی ایچ ډی پی کې سلویش یا پنځه سلویش عرب روپۍ شول کېدلې. دغه یو اکراس د بورډ یو احتساب نشته، لہذا یو خو د دې فنډ زیاتول د ډېر لوی چیلنج وي د صوبې لپاره هم او بیا د ټول پاکستان لپاره. لوی چیلنج دی هغه دا دی چې پاکستان معاشي طور د ډېر لوی مشکلات سره مخامخ دی.
په صوبه کې د زیاتره پیښو مسؤلیت تحریک طالبان، بی ایل ای، بی آر ای، داعش او بی ایل په سر اخستی. د بلوچستان د کورونا چار وزارت ویي چې په 2022 کې په ټوله صوبه کې امنیتي ادارو یو سل دوه شپېته عملیات وکړل. په دې کې درې نوي ترهګر وژل شوي وو او دوه سوه لس وسلوالې نیولې دي. په 2021 کې هم په بلوچستان کې یو اتیا پولیس، 12 لیویز او و امنیتی سرتیری وژل شوي وو. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د ډیوا رادیو یو ساته خبری خپرونې ته غوږ یی. اقتصادي پوهان وایي چې کال 2022 د پاکستان د اقتصاد لپاره درون کال پاتې شوی دی او راتلونکي به هم د اقتصادي مشکلاتو ښکار پاتې شي. اقتصادي پوهان وایي چې د سیاسي اړیګړي او اقتصادي ستونزو له وجې د پاکستان د ونډو بازار د کال 2021 په مقابل کې 9.4% غورځېدلی او پاکستانی اقتصاد ته 1.3 اربه روپۍ زیان رسېدلی. په دغه حقله نور تفصیل د ډیوه رادیو خبریال ریاض حسین د مردان نه وړاندې کوي.
معاشی پوهان وایي په کال 2022 کې د پاکستان سټاک ایکسچینج د سر د سلو کپنو کاروبار د کال 2021 په مقابل 9.4% کم شوی او د ونډو بازار کې 1.3 ارب روپے نقصان شوی. په پاکستان کې د پیسو د بدلونکو د اتحادی مشر ملک بوستان وایي په پاکستان کې یوازې د ډالر بیا زیاته شوی او نور اقتصادي اشارې منفی طرف ته تللی. دوی وایي دا کال د پاکستانی معیشت د پاره درون کالو. پاکستانی روپے نیم په نیمه غورځېدلې، ګرانی هم زیاته شوې او غیر ملکی زر مبادله ذخیره د 2.5 ارب ډالر نه 6 ارب ډالر تر کوزه شوې. که پاکستانی د ډالرو او سرو زرو په ځای په روپے کې سرمایه کاری وکړي نو حالات به کنټرول شي. په تیرو 15 کالو کې 1.8 ارب ډالر د پاکستان څخه بهر تللي او په پاکستان غیر ملکی قرضې 1.3 ارب ډالر دي او په دې بهر وړونکو کې د آبادې 15% خلک ککړ دی. په پاکستان کې ټاپ لاین سکیورټیز د نړیوالې ادارې بلومبرګ په حواله وایي په کال 2022 کې د غټو معاشي ستونزو له وجې د ونډو بازار کې تجارتي فعالیتونه په قلاره شوي او په امروزه حساب تجارتي حجم 2.5% کم شوي او مجموعي کلیس تجارتي فعالیتونه یو کم 0.5% غورځېدلي. د سرو زرو بیه 15% نیا پاکستان سرټیفیکیټ 15% او د ډالر بیا 30% زیاته شوي او د ونډو مارکیټ کې سرمایه کاری د تیر کال 3% تک مشوي. د اقتصاد ماهر او خبريال وکیل رحمان وی ویډیو توایي د سیاسي عدم استحکام او سیلابونو له وجه هم د پاکستان معیشت متاثر شوي.
اوورال ټول زموږ د معیشت کم میکرو اکنامیک انډیکیټر او ټول چدنو نیگیټیو دا غي وو جوهات چدنو یو خدا انټرنیشنل چکم غرانی و د تیل قیمتونو سیوا شو او نور چ خام مال دغه ریټونو سیوا شو دغه یو اثر رالو. سیلاب چدنو صورتحال جوړ شو. دا ټول کال چدنو دا سیاسي لیا سره عدم استحکام روان کالم مې همدا مسائل و همدا کشانتی.
د پاکستان مرکزی بانک وایي په کال 2022 کې د روپے په مقابل د ډالر بیا 2% زیاته شوه. د ګرانې شرا 15% ده او د مرکزی بانک لخوا د سود شرا 14% زیاته کړې شوه. د سیلونو مطابق د سرو زرو بیه په یو توله کې 70 روپے زیاته شوه او حکومت د 15 ارب روپو نه زیاتې قرضې اخستی او بجټ خساره نږدې 15 ارب روپو ته رسیدلې. خو د دې ترڅنګ د مرکزی بانک د شمیرو تر مخه د برآمداتو حجم یو کم 1.5 ارب ډالر وو او د تیر کال 6.5 ارب ډالر په مقابل درآمدات 6.5 ارب ډالر تراکوس کړی شوی او کرنٹ اکاؤنٹ خساره 1.5 ارب ډالر ریکارډ کړی شوی. ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ڈیوا، مردان.
دا وایس اپ امریکا ڈیوا رادیو دی. د نوی کال په مناسبت ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ښځو حقوقونو د سرغړونو په اړه باندې جاری کړل شوی ټویټ کې ویلي دي د دوی لپاره نه دی وتلی او دا چې په نړۍ کې یو هیواد هم د افغانستان نیمایي آبادی لپاره نشي غورځولې. په دغه حق لبانې زمونږ همکار اربا محمود علي نور تفصیل تاسو ته خپل راپور وړاندې کوي.
د یونام مرستیال مشر مارکس پورچل ویلي دي چې د خالی یکشنبه په ورځ د طالبانو د وزیر اعظم د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی سره په لیدنه کې په ښځو د کار او زده کړو د لګول شو بندیزونو په ختمولو ټینګار کړی. مارکس پورچل په ټویټر لیکلی دی د په وینا په ښځو د مرستندوی ادارو سره د کار کولو بندیز او د سکولونو او یونیورسيټونو منع کولو په وجه افغانستان کې په میلیونونو خلکو ته زیان اړولې او له افغان ماشومانو ښځو او سړو ته د ضروري مرستو مخه یې نیولې. په خزو د کار او لوړو زده کړو د بندیز د طالبانو پریکړې د افغانستان دننه او په نړیواله کچه سخته غوسه راپارولې ده. خو تر دې دمه داسې نخ کاری چې طالبان د دې بندیزونو پریکړه واپس اخستلو ته تیار دي. افغانستان کې د بشری مرستو لپاره د ملګرو ملتونو مشر مارټن گریفت د دسمبر په شلمه نیټه د امنیتی شورا ته ویلي وو چې په افغانستان کې 90% افغانان په غربت کې ژوند کوي. په دریو کې دوه برخه خلک د ژوندۍ پاتې کېدلو لپاره بشری مرستو ته اړتیا لري. 7 میلیونه خلک د انتهایی لوګي سره مخ دي. د هیواد نیم په نیمه خلک په سمدستي توګه صفا اوبو او صفایي ته ضرورت لري. یو لس لکه جنکې سکول ته د تللو منع کړل شوی دی. د کډوالو په ګډون او 10 لکه افغانان په ګاونډي هیوادونو کې ژوند کوي او 40 لکه افغانان په هیواد دننه بے کور شوی دي. د رایټرز خبری ادارې تر مخه مارټن گریفت د په ښځو د کاربندیز په اړه د طالبانو د چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته سفر کوي. د ښځو لپاره د ملګرو ملتونو څنګه ویل دي چې په خاصه توګه د ښځو سره د مرستو ادارو یا خو خپل هلې ځلې تړلې دي او یا یې راکمې کړې دي. طالبانو ویل دي چې په ښځو د لوړو زده کړو او د کاربندیز علت د دوی اسلامي جامه نه اچول دي. خو د پوهنتون استادان او زده کوونکي وایي د طالبانو په واک کې دراتلو وروسته هرې جینۍ او ښځې د دوی د خوا د جامې په اړه په هره پریکړه عمل کړی دی. همدارنګه افغانستان کې د مرستندوی ادارو مشرانو ویل دي چې دوی هم په خپلو ادارو کې د ټولو اسلامي او کلتوري غوښتنو خیال ساتل دي. دوی په ښځو د طالبانو بندیزونه غیر ضروري بلل دي. په نړۍ کې د مسلمانانو بیلابیل علماو هم د طالبانو لخوا په ښځو لګول شوي بندیزونه د مذهب اسلام د تعلیماتو په خلاف بللی دي. د مسلمان ملکونو تنظیم او آی سی هم د طالبانو دا بندیزونه غندلې دي. ارباب محمود علی، وایس اف امریکا، دیبا، واشنگتن.
د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبری خبرونه ته غوږی. چېړونکي وایي که څه هم طالبان په افغانستان کې د داعش خراسان موجودګي د لوی خطر وړ نه ګڼي، خو د کال 2022 دوران د دغې ډلې لخوا په هیواد کې بهرني تنصیباتو او ودانیو باندې بریدونو کولو مقصد د طالبانو لپاره په نړیواله کچه ستونزې نورې هم سیوا کول او د جهاد نړیواله ایجنډې مخ په وړاندې بوتلل وو. په دغه حق لبانی نور تفصیل د ډیو رادیو خبریال عبدالرزاق د پیښور نه وړاندې کوي.
سیلون کې وای په افغانستان کې د طالبانو لپاره وس مهال تر ټولو لوی غواخ دایښ خراسان ډله ده. دی وای په کال 2022 کې د وسلواله ډلې لخوا په دغه هیواد کې په غیر ملکی تنصیباتو تر سره شو بریدونو مقصد د طالبانو نړیواله ټولنې سره اړیکې نور هم خرابول او د نړیوال جهاد ایجنډا مخ په وړاندې بوتلل دي. په دې حقله د پیښور پوهنتون د صحافت څنګ استاد ډاکټر عرفان اشرف وایسا په امریکا ډی ونی واستوای
حکومت دایښ کوم اٹیکس کړي، نه صرف په چین کړي بلکې پاکستان سفارتخانه باندې هم اغه ابریدو منلو. نو یقینا خبره ده چې بیا طالبانو ته مسله زکه ده چې د طالبانو اغه وعده یا اغه عہد متیږي چې کوم اغه گوانډي هیوادونو سره کړي، امریکای سره کړي یا نړۍ سره کړي، د افغانستان زمکه بود د هیواد یا دنیا په ضد نه استعمالیږي.
د ملګرو ملتونو د راپور تر مخه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د داعش خراسان د جنگیالو شمیره 3000 ته رسیدلې ده. داعش خراسان د کال 2022 د دسمبر په 12 په کابل کې په یو چینایي هوټل د برید ذمواري منلې وه چې پکې د طالبانو په وینا درې برید کوونکي وجلې شوي او د دوو غیر ملکی تنانو په ګډون 20 تنان جوبل شوي وو. د دسمبر په 2 نیټه په کابل کې د پاکستان په سفارتخانه شوي برید ذمواري هم داعش خراسان په سر اغستی وه. په دغه برید کې د سفارتخانه یو ساتونکي زخمی شوی وو او ودانۍ ته پکې زیان رسیدلی وو. یا د وسلواله ډلې د ستمبر په 15 نیټه د افغانستان سرخار کابل کې د روس سفارتخانه په ودانۍ د برید پړه منلې وه. په دغه برید کې د سفارتخانه دوو اهلکارو په شمول اتو تنانو ژوند له لاسه ورکړی وو.
داعش ډیر زر کدا سه پرمختګ رواني، داسې په مخ رواني، نو بیا ایران کې هم د داعش سکوم د ټارګټس سیوا کې دی شي. د داعش سکوم د اړیکه سکوم د یو خدشه دام د ایست ترکستان موومنت سره هم واستوار کیږي. کدا سی نو بیا به مطلب دا د سکوم وستی شی ملکونه دي بشمولي ورسره چین هم واچوا. دو ملکونه کې به هم دهشتګردي زیاتیدنې سراسر د دهشتګردي خلاف د ملکونه سکوم ګامونه وچتې د سره بم افغانستان ډیسټیبلایز کیږي څه کم داعش غواړي په دغه وخت باندې.
د افغانستان په حالات او جوور نظر لرونکي ماهرین وایي چې د طالبانو د ټي ټي پی او القاعده سره مبینه اخی اړیکې هم د هیواد موجوده واکمنو لپاره په نړیواله کچه ستونزې سیوا کولې شي. په پیښور کې مشت خبريال رفعت الله اورغزی په دې اړه وایس اپ امریکا ډی ونی واستوای
ال تا ګور ال قائد شته دی ال تا ترکستان اسلامک موومنت چې دی غاشته دی ال تا چې دی نور وړ تنظیمونه چې دی ډیر زیاتی چې هغه مطلب لکه یو تنظیم سره الایډ دی بل سره دی ٹی ٹی پی شته دی او بیا چې دی داعش چې دی غا بیا په خپل خطر دی افغان طالبانو ته تل سره دغه روان دی
خو افغان طالبان وار په وار ویلی چې په دغه هیواد کې کوم وسله والے ډله منظم وجود ان لري چې د نړۍ بلکم یو هیواد ته غواخ متوجي کړي کارپوهان وایي چې په منطقه کې د تلپاتې امن لپاره باید طالبانو په ګډون علاقائي ملکونو ته په ګډه کار کول وی چې په منطقه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره یو جامع تګلارې وزکړې شي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پیښور
قدرمن اوریدونکو اوس هم وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل یې درته وړاندې کوي
پاکستان کې په جیل کې پرتو 1200 افغانانو کې زنانا او ماشومان هم شامل دي په دې باب له امریکای د خبرونو د مشهور ادارې د امریکن براډکاسټینګ کمپنی یا د ای بی سی په ویبپاڼه کراچۍ نه د ایسوسییټډ پریس د دوه خبريالانو د عادل جواد او د منیر احمد یو تفصیلی رپورت خور شوې ده د رپورت په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان پولیس کراچۍ کې په یو شمیر چاپو کې لږ تر لږه 1200 افغانان نیول دي چې زنانا او ماشومان هم ورسره دي څوک چې په قول د سرکاري چارو کو کراچی کې بغیر د قانوني سفری دستاویزاتو پراته وو خو چې کله د دې گرفتار شوو افغانانو تصویرونه په سوشل میډیا خواره کړی شول نو د ګرد افغانستان نه پدې د خفغان او د اعتراضونو غږونه پورته شوي دي ای بی سی لیکي چې د دې افغانانو گرفتاری د افغانستان او د پاکستان د خرابو تعلقاتو غمازي کوي د پولیسو او د مقامی سرکاري چارواکو وینا ده چې نیولې شوی افغانان یا خو به د خپل سزا تیرولو نه پس افغانستان ته لیږل شي او یا چې کله د دوی وکیلان د دوی د خوشی کولو لپاره ضروری کاغذ دی تیاری مکمل کی د پاکستان چارواکي داوا کوي چې زیاتر نیولې شوی افغانان خپل وطن ته واپس تلل غواړي ای بی سی خپل رپورت کې لیکي اگر که پاکستان کې وخت په وخت دا قسمه گرفتاری کیږي خو کراچۍ کې د پرتو افغانانو د نیو د پاره د اکتوبر نه راپدې خو ډیره په منظمه طریقه د چاپو وهلو سلسله شروع کړی شوی دا په رپورت کې کراچۍ کې د افغان کونسل خاني د یو افسر د ګلدین د خلی لیکلې شوی دی چې د نیولې شوی افغانانو زر تر زره او په حیا عزت سره خوشی کولو او خپل هیواد افغانستان ته د لیګلو د پاره د پاکستان حکومت سره خبرې کړي رپورت زیاتی چې د کراچۍ د جیل په یو تنگ کوټه کې بشمیره اچولې شو افغانانو سره د دوی د بندیوانو ماشومانو زړه دردونکو تصویرونه په سوشل میډیا خواره شوې دي د بشري حقوقو په باب له د پاکستان د قومي کمیشن پروانه میاش کې خور کړې شوې او رپورت کې ویلې شوې دي چې نیولې شو افغانانو سره د دوی یو سل یو کم سلویغ زنانا او یو سل 15 پیته ماشومان هم په جیل کې دیوان پراتی دی په کابل کې د افغانستان د خارجه چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی خپل یو بیان کې ویلي دی چې د افغان سفارتخانه چارواکو د پاکستان خپل همسنګو سره په دې معاملې خپل ملاقاتونو کې د پاکستان چارواکو ته خپل فکرمنده ښکارا کړی دی عبدالقهار بلخی اسوسییټډ پریس ته ویلي دی چې د پاکستان واکدارانو په سوسو زره د نیولې شو افغانانو د خوشی کولو لوزونه کړی دی خو دوی تر اوسه پورې خپل لوزونه پوره نه کړل کراچۍ کې د سند حکومت ویان مرتضى وهاب خپل یو بیان کې ویلي دي چې پولیس کراچۍ کې بغیر قانوني دستاویزاتو اوسیدونکو افغانان نیولې دي د نیولې شو افغانانو شمیر نه دی خودلې خود نیولې شو افغانانو قانوني امداد کوونکو یوې زنانه وکیلې منزا کاکر ویلي دي چې لک تر لګ سور لسو افغانان د کراچۍ په جیل کې پراته دي منزا کاکر دا هم ویلي دي چې ډېری امیدوار افغان زنانه د زوزات د زیږیدنې په وخت د ضروری دارو درملو په خاطر پاکستان ته راوړېدلې وي خدا امیدوار افغانې زنانه هم اوس د سند په مختلفو جیلونو کې اچولې شوې دي ای بی سی خپل رپورت په دې ختم کړی دی چې تیر کال د امریکانو فوجونو افغانستان نه د وټو او د طالبانو د واکمنۍ نه پس 100,000 افغانان پاکستان ته راوړېدل دي
د پاکستان حکومت د افغانستان څخه د ترانزیت ټریډ او د کاروبار په سیوا کولو باندې غوښتنه کړې دي خو افغان تجارتو دغه غوښتنې نه دي منلي چې له کبله یې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ د تیرو څلورو ورځو راهیسې ځنډیدلې په دغه حق لا د ډیور رادیو خبريال نعمت الله سرحدي نور تفصيل تاسو ته چمن څخه وړاندې کوي.
افغان تاجران وای پاکستانی ګمرکاتو چارواکو د کراچي پاکستان لاري او افغانستان ته وړي د افغان ترانزیت اموالو باندې بیلابیل دستاویزات ورکول شرطونه لګولي دي چې هغه د ابټا پلاسلیک هیڅ قسمه وجود نه لري چې دغه پر دې عمل کې دوی د پاکستان لاري د ترانزیت لوډینګ بند کړی دي. د پاک افغان ګډ سوداګریز او پانګونی خوني د پاکستان له اړخه نائب صدر عبدالغنی اڅکزي د وی وی ډي وسره په خبرو کې پاکستان حکومت پر افغان ترانزیت دغه شرطونه تاییدوي او وای پاکستانی ګمرکاتو چارواکو سره د دوی خبري وسوي. هغه باز شرطونه لري کړل خو د اموالو د قیمت د انوایس غوښتنه د افغانستان د تجارتي لایې سره سمون نخوري ځکه چې افغان تاجر نسی ورکوي.
جی ډی جوړیږي یو انوایس دی پیکینګ لیست دی او بل اپلیډینګ دی. دا څلور ډاکومنټس چې برابر سینو بیا د جی ډی فایل کې په کسٹم کې د افغانستان د کار نو پاکستان وای چې دغه کوم ویلیو چې دی و انوایس ورچوي دا به زیاده به ورچوي. هغه در افغانستان چې کوم لایې ده یا چې کوم د دې ګمرک یا د کسٹم ټریپ دی درغه ډیر پورته دی یا د کسٹم ایکټ دی هغه د افغانستان سره دی ترانزیت په صورت کې دانه سی غوښتل شته چې د کوم ځای سره کوم ملک لګولې. فلال په کراچي کې د ترانزیت ډیر کنټینر پراته دي. جی ډی نه لیرینګ ایجنټان نه فایلایي.
په چین کې ناس یو افغان سوداګر د افغان ترانزیت ټریډ په ذریعہ کپڑا افغانستان ته لیږي نوم نشو دلو پر شرط و وی وی دی وته وویل چې پاکستان د دوی څخه برنی وادونو ته د ډالرو لیږلو قانوني اسناد طلبي. ستاسو ډالر په کومه ذریعہ چین یا دوبۍ او یا جاپان ته لیږل دي. پاکستان دا شک دی چې خپل ملک د ډالرو کمی دي چې افغان تاجران د پاکستان څخه برنی وادونو ته ډالر لیږي. دوی خپل بینکینګ نظام کې دغه مخنیوي نسی کوي خو د افغان تاجران څخه ووس دغه بی ځای غوښتنې کوي. د افغان تاجر په وینا د دوی ټوله کاروباري په لژلو مرکز دا وخت دوبۍ متحده عرب امارات دی. د پاکستان د کرنسی پلورلو د اتحادیه مشر ملک بوستان څو ورځې مخکې د پاکستان رسنیو ته ویلي وو چې د پاکستان څخه ډالر انتقالولو لوی وجه افغان ترانزیت ټریډ دی. چې تاجران ترانزیټي مالونه رانیولو دپاره د پاکستان څخه ډالر هم افغانستان ته او هم برنی ودونو ته کاچا کوي. د پاکستان د ګمرکاتو د افغان ترانزیټ چیر د چارو د مشر څخه د ترانزیټ په مخ کې دغه مشکلاتو په حق له د دریځ اخستلو هڅه وکي خو هغه هم څه ویلو ته تیار نه وو. خو د افغان طالبانو د برهنی چارو وزیر امیر خان متکی څو ورځې وړاندې یو غونډه په خپل وینا کې هم پر پاکستان دغه تور لګولی وو چې د افغان ترانزیټ چیر په مخ کې مشکلات جوړوي. چې افغانستان او پاکستان ته منځنی شاته خپل ترانزیټ لولو باندې اسانتیاوي جوړوي خو پاکستان څو وسته افغان ترانزیټ پر سر نوی شرطونه یې شي دي. بیا دوی هم مجاز دي چې پر پاکستانی ترانزیټ باندې هم شرطونه کشیش دي. خو د افغان طالبانو د برنۍ چارو د وزیر پر دغه بیان باندې پاکستان تر وسته څه نه دی ویلي. نعمت الله سرحدي وی وی ډیوا چمن.
دا د وایس اف امریکا دی ورډیو دی. د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی د نوي کال په لومړۍ ورځ باندې د روس لخوا د اوکراین په پایتخت کیه باندې د میزایلو حمله غندلې ده. په دغه حق لبانې زمون همکار محمود جلیل نور تفصیل تاسو د وایسف امریکا راپور کې وړاندې کړي.
د نوي کال په مخام په یو ویډیوي وینا کې د اوکراین صدر ولادیمیر زیلنسکی په اوکراین کې د روس د توندیو برید وغندو. تویل نن ورځ د روس دغه توغندیز برید د کال پای نه دی چې تر هغه هر څومره وغواړي دا د روس د قسمت نتیجه ده. زیلنسکی د خالی شنبه پر ورځ په ټول هیواد کې د اوکراین په اسمان باندې د روس د هوایي برید په غبرګون کې وویل تر هغه ریاست بونه بخل شي. هغه څوک چې د دې ډول بریدونه امر کوي او هغه څوک چې دوی یې ترسره کوي نه بخل کیږي. د اوکراین صدر په اوکراین د روس د یرغل د لومړۍ ورځې په اړه وویل د فروری د سرویشته می 14 مونږ حیران کړو. مونږ ویل شي وو چې تاسو سره د تسلیمېدو بغیر بل لار نشته. مونږ وایو چې د ګټلو بغیر بل چاره نه لرو. زیلنسکی ویل مونږ هیڅ شی له لاس نه دی ورکړې. دا زموږ څخه غستل شوی. مونږ خپل ځمکې له لاس نه دی ورکړې. دوی د قبضه کوونکو لخوا قبضه شوی. نړۍ سوله له لاس نه دی ورکړې. روسي ویجاړه کړې. د نوې کال څخه شاوخوا دېرش منټ وروسته په کیف کې نورې چاودنې وشوې کله چې روس یو ځل بیا په سرخار توغندې ویشتل. د کیف ښاروار بچاري کلچکو په ټلیګرام کې ویلي چې د ښار دوه ولسوالۍ اغېزمنې شوي خو د تلفاتو په اړه سمدستي رپورټ نشته. عیني شاهدینو رایټرز ته ویلي چې په ټول هیواد کې د هوایي بریدونو سیرن یو ځل بیا غږېدو. کیف او سیمه ایزو چارواکو په ټیلیګرام کې رپورټ ورکړی چې هوایي دفاع کار کوي. د 2022 کال د فروری په 15مه چې روس په اوکراین باندې برید کړی او د هغې وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه پیل شوې ده. د لس میاشتو په تیرېدو باوجود لا هم روانه ده او روس د نوي کال په شپه تازه بریدونه کړي دي. د برطانیې د دفاع وزارت په یو تازه استخباراتي رپورټ کې خبرداری ورکړي چې کیدی شي روس په اوکراین کې د اوږدې فاصلې نه د بریدونو شدیدې لړۍ ته دوام ورکړي چې وایي په بنیادي توګه به د بجلی د ویشلو شبکه په نښه کوي. په دې رپورټ کې چې د شنبه یا خالی په ورځ په ټویټر خپور شوي ویل شوي چې روس دا طریقه ځکه غوره کوي چې د اوکراین د هوایي دفاع مخه ونیسي.
د وایس آف امریکا جوه خپرونه ده.
د پښتو ژبې ادبي شخصیتو ژوند ته د کتنې په دې برخه کې زو سردار لټکر سره پلوته.
خو ګورې دونکو نن به د سره د یو بل شاعر په حواله نظر شریکو. د دې شاعر نوم دی عبدالخالق خلیق. همیش خلیل صاحب په خپل کتاب پښتانه لیکوال لومبی ټوک کې د خلیق صاحب په حواله داسې لیکي چې خلیق صاحب د نوخار تحصیل په منکی شریف نومي کلی کې د حافظ عبدالحق کره په کال 1395 عیسوي کې پیدا شوی. د بنو د عادل کلی د مولوی سید احمد نه د صرف نه او ابتدایي مذهبي تعلیمات تر سره کړل چې وروسته بیا د یو آزادی خوا شاعر او ادیب په حیثیت د خپلواکه او پښتو ادب د پاره په قلم او قدم دوانو کار شروع کړ. د پښتو ادب د خدمت د پاره په کال 1933 عیسوي کې د سمندر خان سمندر، سید رسول رسا، محمد نواز، قاضی عبدالحکیم او مولانا شکر الله پمرسته د پښتو ادبی جرګه نوخار په نامه جرګه جوړ کړه او بیا وروسته د پښتونخوا په مختلفو علاقو پښتو مشاعرو ته دوام ورکو او د خپلواکۍ د پاره د پښتون مجلې په دویم او دریم دور کې د مدیر په حیثیت خپل خدمات ترسره کړل. د ادب او سیاست امتزاج کې یو خوا خلق سپت د جنگي ازادۍ په تاریخ کې د یو قومي رهبر ځای ورکړو، نو بل خوا ته د پښتو ادب په تاریخ کې د یو سنجیده ادیب، صاحب ترس شاعر او د اصلاحي ډرامه نگار په سرګن مقام هم ونمانځلو. خلق سپ د خپل دور په هغو ادبي شخصیتونو کې شامل دی چا چې خپل جن د مقصد ترلاسه کولو لپاره د خپل مال او په خپل ځان د هر قسم تکلیفونو هیڅ پروا نه ده کړې. په کلام قومي او اصلاحي رنګ غالب دی. هر قوم ته په خپل ژبه کې د ابتدایي تعلیم د ورکړې د نظریې علمبردار دی. خلیق صاحب جبه د قومي جن د ترقی راز غنی، زکه خوای طبيبه تک دارو کړې زما د جبه وکړه، طبيبه تک دارو کړې زما د جبه وکړه، ز خپل ژوندون د خپل جبه په حيات کې وینم. خلق سه په کال 1928 عیسوی د جنوري د میاشتې په شپږویشتمه ورځ وفات شو او شایباغ پیښور خار سره په دیره کې خورو ته وسپارل شو. د خلیق صاحب دوه اصلاحي ډرامې د خوږ ژوندون او شهید سکینه په نومونو شای شوي دي. نو راځئ چې د کلام د نمونه لګو. زهر قاتل د غیب د جام آب حیات کې وینم، زهر قاتل د غیر د جام آب حیات کی وینم، جادوگری د غیر جب و کرامات کی وینم، او زمر خړله د عراق په تریاق نه رغیږم، زمر خړله د عراق په تریاق نه رغیږم، زروغ صورت د خپل پاړو په ملاقات کې وینم او طبیبا تک دا رکړه زما د جبې وکړه طبیبا تک دا رکړه زما د جبې وکړه ز خپل ژوندون د خپل جبې په حیات کې وینم او پختو د جبا د زرګونو پختنو قبیلو پختو د جبا د زرګونو قبیلو پختنو نن یتیما په خپل ملک سما او سواد کې وینم او چې د مجبور د پردې جبې فلک او لستو چې د مجبور د پردې جبې فلک او لستو مگر بچی د پختون ګیر په مشکلات کې وینم اول تعلیم پدا سے جبا ور کے دے شدتا چی ہر یو فرق رینا اشنا پخپل دہات کی وینم او چی پردے جبا ذریعہ دا دا پختون دا تعلیم چی پردے جب ذریعہ دا دا پختون دا تعلیم زکے نا جانا پا ہر قسم کمالات کی وینم او پا عربے او انگریزے با علامہ بھی دا وقت پا عربی او انگریزی با علاموی دا وقت مگر اومی بای دا پختو جب لغات کی وینم او پختونا تک پا دنیا کے غوال جند عزت پختونا تک پا دنیا کے غوال جند عزت نس جذبه دا ترقی هم ستا پا ذات کی وینم پاس خدمت دا پختو اکلا او خورک لا پختو پاس خدمت د پختو اکلا او خورک له پختو گنی اخیر بده افسوس او فہیحات کی منو خوگو ردون کو پرتلون کے پروگرام کے بدے او بل نوی شعر سرستا سو پا خدمت کیا زیریگم اس ما سردار علی ٹکر لے اجازت راکے پلوے لام سپارو او خجون در تغوالو
اوس وړاندې کوو اداریه چې د امریکا د حکومت نظر لري.
امریکای د دسمبر په لومړۍ تاریخ لبنان کې په دوو کسانو او په دوو کمپنو ایران پلوا ترهګر ګوند حزب الله سره د مالی مرستو کولو په سر بندیزونه لګولې دي. د دوو کسانو نه علاوه بل یو کس هم په ګوته کړی شوی دی، څوک چې حزب الله له وسلو په سوداګانو کې هلی ځلې کوي. امریکی په کال 1990 کې حزب الله یو خارجي ترهګر ګوند ګرځولې دی او په کال 2001 کې دا ګوند خصوصي عالمی ترهګر ګوند اعلان کړی دی. د حزب الله د عملیاتو د لاسه لبنان ته سخت زیات تاوان رسی، خو حزب الله د لبنان د نقصان باوجود خپلې حملې نه یوازې په لبنان کې ولې په کلهمه سیمه او د سیمې نه بهر هم جاری ساتلی دي. د امریکې د خزانې محکمې خپل یو بیان کې ویلي دي، امریکې چې په کومو نوو کسانو او کمپنو بندیزونه لګولې دي، دوی په ګرد لبنان کې د حزب الله د مالی وسیلو د کار په جاري ساتلو کې اهم کردار ادا کوي. پکم دو کسانو چې بندیزونه لګیدلی دي، په دوی کې د یو نوم عبدالمحمد منصور دی. دے دا القرد الحسن نومی مالی اداری انتظامی ڈائریکٹر دے، کما چی دا حزب اللہ دا پارا کارکون کی مالی ادارہ گنا لے کی گی او چی امریکی پی بندیزونا لگو دی. بلا یو کمپنی چی منصوری چلی الخبارا نومی گی، دا دا حساب کتاب دا مالی وسیلو دا جانچ پڑتال او دا دے دا مطالعیو کار کئی، پا دے ہم دا وران دین بندیزونا لگی دلی دی. دا دے کمپنی پا آڈیٹرانو ہم بندیزونا لگو لے شوی دی چی یو پا کی ناصر حسن نصر نومی انتظامی عہدیدار ہم دے. آڈیٹران یا دا مالی معاملو دا جانچ پڑتال ماہران دا حزب اللہ دا مرکزی مالی شعبے دا پارا مالی کارونا کئی. د خزانه محکمې خپل بیان کې نور ویلي دي چې نصر د کمپنۍ د ټولو مالی سرګرمو په باب له حزب الله سترو مالی چارواکو ته خپل رپورټونه لیږي. بل کم کس چې د تازه بندیزونو هدف شوی دی، د نوم حسن خلیل دی او دی د حزب الله د پاره د وسلو په سوداګانو کې ډیر اهم او چټک کردار ادا کوي. د ترهګرۍ او د مالی استخباراتي کارونو د مخنیوي په باب له د امریکې نائب وزیر براین نیلسن خپل یو بیان کې ویلي دي، په کومو کسانو چې تازه بندیزونه لګولې شوي دي، دوی په ګرد لبنان کې د حزب الله د مالی نظام په چالو ساتلو کې ډیر اهم کردار ادا کوي. حزب الله د دې کسانو د مالی ماهرانو او د ادارو ظاهري مالی کړه وړه د ملکونو دننه د غیر محکمتیا پیدا کولو د خپل ناوړه عمل په پرده کې د ساتلو د پاره استعمالی. د امریکای د خارجه چارو د محکمی ویان خاغلی نت پرایس خپل یو بیان کې دا خبره په ګوته کړې ده چې حزب الله یو ترهګر ګوند دی چې نه یوازې د لبنان محکمتیا او امن تعالی ترغه کړې دی، ولی په ګرد سیمه کې هم الغو تلغو جوړ کړی دی. بېشکه چې د حزب الله د دې ناوړو کارونو د لاسه د لبنان اولس سختو اقتصادي بوختو کې انخته دی. خاغلی نت پرایس خپل بیان په دې واضحو الفاظو ختم کړو چې امریکا به د هغو کسانو او د ادارو دنیا ته د ښکاره کولو کار جاری ساتي څوک چې د حزب الله د خطرناکو او د غیر محکمتیا پیدا کولو په کارونو کې د حزب الله مرسته کوي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے، واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وایس اف امریکا دی وخت پرونه ده.